قدر منور دن کیو یو وار بیا ستری مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دی زه منور شابه په روانه غړی کې بخنه غواړم دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی زه منور شابه په روانه غړی کې تاسو قربایم په خبرونه کې به واوري چې په خیبر ایجنسی جمرود بازار کې بمی 14 درنه مرګوب لاړولې ده د سیمه او نړۍ یو شمیر ریپورتونه نور هم لرو خو په سر کې ورجوې سره عالم مومن ته د دې ساده تازه خبرونو لپاره
اول د مهم خبرونو لنډیز د خبر ایجنسی جمرود بازار په تیرا اډا کې به می 14 شوی چې پکې شاوخوا شل کسانو ته مرجوبله اوختیدا نن سهار د افغانستان د پکتیکا ولایت د مخابراتو ریاست ته یو شمیر ډلې ځانمرګي برید کوونکي نه نوتی دي او امریکا برتانیا او فرانس ته ایران لخوا د ځمکې دننه په لویه کچه د یورینیم غنی کول په سخت ټکو کې غندلې دي اوس د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی جمرود بازار په تیرا اډا کې به می 14 شوی چې پکې د پولیټیکل ایجنټ شکیل عمرزی د وینا تر مخه شاوخوا شل کسان مړه او چلی رښجوبل شوی دي چارواکي زیاتوي چې بم پر یو ګاډي کې خودل شوی وو د پیخي د زینه نور وسله هم تلاسه شوی تر دې د ماچا د پیخي پړه پر غاړه نه داخستی د یو بل خبر تر مخه نن سهار 10 بجې د افغانستان د پکتیکا ولایت د مخابراتو ریاست ته یو شمیر ریلیز ځانمرګي برید کوونکي نه نوتی دي او دوه پولیس چې په دروازه ولاړ وو سم د لاسه یې وجلې دي او نور دوه پولیس جوبل شوي هم دي د پکتیکا ولایت د والی ویان د مخلص افغان وای چې درې ځانمرګي برید کوونکي تر اوسه وجل شوي او یو تن ځانمرګي اوس هم مقاومت کوي او ان خطر روانه ده د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د پاوس او آی ایس آی مشرانو د متعلقه چارواکو نه د منځوري بغیر په لنجمن خط په سپریم کورټ کې خپل ځوابونه جمع کړي دي د پاکستان د سرکاري خبری اجانس ای پی لمخه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خبرې د چین یوې ورسپانی پیپلز ډیلی آنلاین ټوډے ته کړي دي وزیر اعظم دا تکړه د پاوس مشر اشفاق پروسکیانی او د استخباراتي ادارې مشر احمد شجاع پاشا د خپل ځوابونو جمع کولو لپاره د دفاع وزارت نه څه قسم منځوري نه واخیسته او نه متعلقه چارواکو ته د دفاع وزارت لخوا کوم سمري لیګل شوی و امریکا برتانیا او فرانس د ایران لخوا د ځمکې دننه په لوی کچه د یورینیم غنی کولو په سخت ټکو کې غندنه کړي او دا یې نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې د اټومي انرژي نړیوال ادارې پروندګل په ورځو د دې خبر پخلی وکړو چې ایران د تهران په جنوب کې د فردو په نامه خپل اټومي تنصیباتو کې اوس تر 40% پورې یورینیم غنی کول شروع کړی دی د ریپورتونو لمخې د دومره لوړې کچې غنی شوی یورینیم په اسانه داسې اټومي موادو ته بدلېدای شي کوم چې په مزایل کې د یو ځینا بل ځای وړل کېدای شي د پاکستان په خبر ایجنسی کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف په مظاهرو کې درې کسان د خاصدارو لخوا په ډزو او کاڼو گزارونو کې جوبل شوي دي د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ایډو ته ویلي چې د ایجنسی د جمرود تحصیل په ملاګورې سیمه کې ځایي خلکو او زده کوونکو د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد د احتجاج دوران د بجلی په یو دفتر د تیګو گزارونه وکړل چې په ځوابي کاروایي کې یې خاصدارو په مظاهره چانو ډزې او د کاڼو گزارونه وکړل د پیخي پاړه یو عیني شاهد زاهد ملاګوري مشال ایډو ته ویل
پرون د ملاګور سیمه چې کوم ستودانتان دي د ګورنمنت های سکول په اندی د ما ګورنمنت های سکول نه مو شو ګورنمنت میډل سکول او خان په دي او وی د کوم ستودانتان دي او وی د نوټیټینګ خلاف د ماربل شو په مقام باندې یو احتجاجي ریډیو کلاسي پرمن تور باندې او چې د دوران کې د خاصدارو چې کوم هلدار دی او دځه وکړي پایرنګ دواز یا وی نورم بل وشو دا یو ور بیا وسه عوامو مدرې د چې کوم مقامي خلکو حال ده د دې په چې کوم مقامي شوکه یې پاره باندې پترا وکړو
د مشالېډو د خبري لمخې په سیمه کې اوس هم د بجلی لوډ شیډنګ روان دی د پاکستان په لاور ښار کې د سندرو په یو پروګرام کې د یو نجی تعلیمي ادارې درې طالب علمانې په ټیل ناټیل کې وجل شوي او 5 نورې جوبل شوي دي د پاکستان د ډن ورځپاڼې له مخې دا پیښه تېره شپه په الحمرا کلچرل کمپلیکس کې د کم ځای او زیاتو خلکو له وجې رامنځته شوه. د سندرو دا پروګرام د یو نجی کالج لخوا ترتیب کړی شوی و. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې د پلټنو حکم جاری کړی دی. بلخوا د پاکستان رسنیو سره په خپلو خبرو کې د وژل شوو طالب علمانو مور او پلار ویلي دي چې دا پیښه د کالج د انتظامی لخوا د بدنظمۍ له وجې رامنځته شوې. ایران یو ایرانی نژاده امریکایي وګړي ته د سی ای لپاره د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورولې ده. د ایران لوی څارنوال غلام حسین موسینی ویلي دي 28 کلن امریکایي وګړي امیر میرزا حکمتي ته د اپیل کولو لپاره شل وزیدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندو ایلن ایری مشال ایډو ته ویلي دا خبره د خندا وړ ده چې د دوی وګړي امیر میرزا حکمتي د سی ای لپاره جاسوسي کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکټوریا نولینډ ویلي کچري د هغوی وګړي ته د مرګ سزا ورکولو خبر رښتیا شو نو دوی به په سختۍ سره غندنه وکړي.
If it is true that he has been so sentenced
کچری دا غد سزا خبر رښتیا او خیږي نو موږ به سمره چې پکلکه کې دیشي د عدالتي پریکړه غندو او موږ خپل همکارانو سره رابطي پیل کړي سو ایرانی حکومت ته زموږ غندنه ورسوي. زموږ موقف سم له پیل راهي سم دغه او چې پاغه د دروغ تورنه پورې کړل شوی دی او موږ په ایرانی حکومت غږ کوو سو هغه په سمدستي توګه خوشی
کی.
ایران په تیر دسمبر میاشت کې د حکمتي د نیولو خبر په ډاګه کړو. په امریکا کې د حکمتي کورنۍ وایي چې هغه ایران ته د دې لپاره تللی وو چې خپلوانو سره ملاو شي. د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان خبرداری ورکړی هغه په دې عقیده دی چې په شام کې مذهبي اقلیتي او نسلي جګړې تر سرګو کیږي. د ترکی وزیر اعظم د شام په اولس مشر تور ولګوو چې بیرحمۍ سره خپل اولس وژني. نوموړي زیاته کړه ترکی به د دې ستونزې په هوارولو کې مهم رول لوبوي. د نوموړي په خبره په شام کې خانه جنگي ترکی ته اهم خطرې رامنځته کولی شي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خوږو اوریدونکو دا اصرار علم مومن چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واورئ. د خیبر ایجنسی په تیرا بازار کې بمی چاودنې درنه مرګ جوړ له اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي پوزي چارواکو د لانجمن خط په سلسله کې د متعلقه چارواکو د منځورۍ نه بغیر سپریم کورټ کې خپل جوابونه جمع کړي دي. افغانستان کې طالبانو د سولې لپاره د امریکا سره د خبرو اترو آغاز کړی. په پاکستان کې حکومت ولې د وسلوالو سره خبرې نه کوي؟ د دفاعي چارو کارپوهان وایي
طالبانو گروپونه چې کوم دي هغه د 500 نه زیات دي. نو باقاعده فوج خو نه دی چې دغه مطابق خو چلیږي. دا چې کله دوی دا ټولې ډړې او ځې چې نو بیا به دوی خبره وشي.
امریکا په ایران کې ایرانی نژاد امریکایي تن ته د مرګ د سزا اورولو غندنه کړې ده.
This is not a new tactic.
دا د ایرانی حکومت کوم نوې تکتیک نه دی. زبا په ساده توګه هم دغه مروایم چې د حقوقي اقدامات په پټه تر سره شوي دي.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه به هم واره مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه حساسه خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت سهار 10 بجو نه تر مازیګر 6 بجو ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د خبر ایجنسی جمرود بازار په تیراډه کې بمی چاودنه شوه چې پکې درنه مرګ جوړ لرامسته شوه. دا وخت د خبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری من سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد شنواری د دې پیښې په اړه زمونږ اوریدونکو د تفصیل نه خبر کړي.
جی منورشا دغه چاودنه د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د تیلو چې کوم په خوانی پمپ دی په هغه کې په یو ګاډي کې شوې ده. دلته به د تیرا زخخیلو سیمې د خلکو خپل ګاډي ودرول. دا وی په یو پک اپ ګاډي کې دغه چاودنه شوې ده. په دې کې لماوس د جمرود پولیټیکل تحصیلدار شکیل او عمرزی سره خبرې وشوې. هغوی مشال ریډیو ته وویل په دې چاودنه کې خوښ شل کسان وژل شوی دي او څلیرشتو نه زیات پکې جوبل شوی دي. دوی وویل چې دغه مړه او جوبل شوی کسان مو د پیښور روغتونونو ته رسولي دي.
فرهاد خان که په دې ملک خبر کوي چې د دې پیښې د دې چاودنې برید هدف سو یا د دې پیښې پړکه چا په غاړه اخیستي؟
د دې پیښې پړخو لا تر دې د می چا په غاړه باندې نه اخیستي. ودلته کې لګسنګ چې ما مخکې ذکر وکړو چې دلته به د زخخیل او چکومه د دا یو اډاو دلته کې به خپل گاڑی ودرول کله نشي دلته کې د حالات شروع شوی دي نو مختلف قبیلو او داسې تنظیمونو ترمنځ هم اختلافات شته او دا دغه اختلافات او نتیجه هم کېدای شي.
ډیره مننه تاسو ته په راتلونکو خبرونو کې هم د تفصیل لپاره راځو. فرهاد شینواری قدر منوریدونکو دا زمنګ خبریالو د خبر ایجنسی نه فرهاد شینواری چې د جمرود بازار په تیرا اډه کې د شوی بمی چاودنې په اړه حال موږ سره شریک کړو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو افغانستان ته نن سهار 10 بجې د افغانستان د پکتیکا ولایت د مخابراتو ریاست ته یو شمیر ډلې ځانمرګي بریده کونکي ننوتی او دوه پولیس والای وجلی دي. دوه کسان نور جوړ شوي هم دي. دا وخت د افغانستان د پکتیکا ولایت نمن سره د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال د ټلیفون په لیکره نقیب الله متنوال د پیښې ورسته حال کوم سره شریک کړي.
من ورشاته سو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل د پیښن انصار 10 بجې دلته شوې ده. د مخابراتو ریاست باندې یو څو د لیزر مرګ بریټ کوون کینه نو تل دي. د معلوماتو لمخې چې په دې کې دوه پولیس وژل شوی دي او دوه پولیس نور ټپیان دي. د پکتیکا د وړي ویان مخصفان دا خبر تاییدوي او وایي چې په دې بریټ کې درې ځان مرګ بریټ کوون کې هم وژل شوی دي او د دوی یو تن پاتې دي چې تر اوسه مقاومت کوي. او دلته یو اندښنه ده هم چې په دې ریاست کې یا په دې ودانۍ کې نور ملکی وګړي هم بند پاتې شوی دي. هغه پړه اندښنه ده خو جزئیات یا معلومات په ارتباط اوس نشته دي چې سړی وایي چې هغه ته خپل ځان رسیدلی وي او کنه به یې رسیدلی. او وسلوالو طالبانو د دې پیښې پخلی کړی دی. ویلي دي چې زموږ څو ملګري هلته ورغلی دي په څنګ کې نور یا ودانۍ چې دي د ملي امنیت ریاست یا نوري په وباندې هم دوی دزی کړی دی او نشته تر اوسه هم روانه ده.
ډیره مننه نقیب الله متنوال قدر منوریدونکو. دا وو د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال چې د پکتیکا نه یې نیخ په نیغه موږ سره حال شریک وو. د پکتیکا ولایت د مخابراتو ریاست ته ډلیز ځانمرګي بریټ کون کینه نوتی دي چې د پوینا درې تنه چارواکو ورته ویلي درې تنه ځانمرګي بریټ کون کی وجلی یو لا هم مقاومت کوي او دوه پولیس والا وجل شوی دوه جوبل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا
خوږو اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کوو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال پاشا د لانجمن خط په سلسله کې د متعلقه چارواکو د منځوري نه بغیر سپریم کورټ کې خپل جوابونه جمع کړی دي. په دې حق لمو یو شی بولاندې د اسلام آباد کې خپل خبريال احمد الله خبرې کړي. هغه راتوای
منور شاه 13 ورځ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین یو دغه اغیله انلاین انټرویو په دوران وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا خبره وکړه چې د پاکستان فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ISI چکم مشر د احمد شجاع پاشا هغه چې د میمو کیس باندې کم جوابات داخل کړي لکه هغه غیر آئینی دي. هغه وایي چې دا ځکه غیر آئینی دي چې دوی کله جوابات داخل کول نو دوی چې کوم مجاز اتارټي و د هغه نه اجازه نه واغسته. دوانه چکم مشران دی لکه دی د وزارت دفاع نه منځوري اغسته و نه به حواله سره اغه څه سمري وزارت دفاع ته لګلی و چې وزارت دفاع دغه وکي. ما غي وزیر اعظم دا خبره هم وکړه چې چیف جسټس افتخار محمد چودري چې کله کیس سماعت کوي په وخت کې خپل ریمارکس کې هم دا خبره کړې و چې د حکومت د اجازه نه بغیر یو حکومتي عہدیدار چې کمی اغه کدا څه کار ممکن اغه به غیر آئینی او غیر قانوني چې کم دی دا به بلل شي. نو وزیر اعظم دا خبره وکړه چې دی حواله سره بالکل لکه تا اوله کې نه پته و د خپل جوابونو داخل کړ د دې جوابونو داخلولو ورسته بیا موږ ته دا پته ولګېدله چې د دې دوانو د میمو کې سوالې سره چې کوم خپل دغه سم جوابات او هغه جمع کړی دي. ناغي ول چې دا یو غیر آئینی او غیر قانوني ګام دی او لکه مطلب دی موږ سره بالکل د مخ کې نه تویل شي وینو.
احمد الله د پرویز مشرف د اتوار په ورځ چې کوم د اغه د پاټي غونډه و په کراچي کې هغه تویل چې د روان میاشتې په اخرو کې به وطن تستنیږي. بیا پرون د پاکستان وزیر داخله رحمان ملک ویلی چې هغه په پاکستانی خاوره باندې قدم کې خودو سره سم بنول کیږي. نو په دې اړه ستاسو تازه معلومات لري او سیړونکو کارپوهان څه نظر لري؟
منور شاه پرویز مشرف چې کله دا بیان ورکړی دی چې زه پاکستان ته د روانې میاشتې په اتیشتم نه ایشتم جنوري باندې درتلی شم، نو د هغې وروستو مخکې هم د پاکستان په سیاست کې یو هلچل چې کوم وو هغه خورو د پرویز مشرف د دې بیان وروستو نور هم دا دغه شو. یو طرف ته پرویز مشرف باندې د بېنظیر بوټو چې کوم وجنې کیس دی په هغې کې بارها راغوښتېدو وروسته چې هغه کله حاضر نه شو نو هغه اشتهاري ګرځولی شوی دی. نو د هغې وروستو پرویز مشرف رحمان ملک دا خبره وکړه چې په هغې باندې څلور وانو صوبو کې مقدمې درج دي، او پرویز مشرف چې څنګه پاکستان په خاوره باندې قدم کې خود په هغې باندې د پاکستاني قانون چې کوم دی هغې اطلاق به کېږي. دا موږ ته علم نشته چې هغه به کله راځي، خو ولې زموږ د اطلاعاتو تر مخه هغې دا خبره وکړه چې پرویز مشرف به په لاهور ایئرپورټ باندې کوزېږي، او چې هغه څنګه راغی نو اف آی اے شوله یا پولیس شو هغه د ګرفتارولی شي، ځکه په پرویز مشرف باندې مقدمه درج دي. د رحمان ملک د دې بیان نه مخکې د سند چې کوم داخله وزیر دی منظور وسان هغه هم داسې بیان ورکړی او هغه په کراچۍ کې کوشش موږ به لانډي جیل چې کوم دی هغه کول موږ تیاریان کړی الته به لکه دا به خپل قید تیری. ولی قانوني چانو کوم کارپوهان دي هغه هم دا خبره کوي چې پرویز مشرف ته دا وخت ځکه به حالات لږ سختیږي چې هغه بارها در غوښتو وروستو هغه خو نه عدالت ته جواب جمع کو او نه هغه په خپل حاضر شو. د هغه را رسیدو سره لکه هغه باندې پاکستانی قانون مطابق ځکه چې هغه اشتهاري ګرځولی شوی دی نو هغه نیول کېدلی شي. خو راتلو مخکې که پرویز مشرف ځان له نورې قانوني لارې وګوري او مخکې د مخکې نه خپل دغه جمع کړي او ځان له سپی واخلي نو دا بیا پاسیبلټي شته دی چې لکه هغه ځان دغه کړي. خو ولې که دا څنګه په همدې حالاتو کې راکوز شو نو دوی نیول چې کوم دي لکه د پاکستاني قانون مطابق هغه به خامخا د ګرفتارۍ او دوی به ډایرکټ جیل ته بوځي.
دا و د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله.
مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه؟
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
خوږو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زیاتره سیاسي مشران او سیړونکي په دې نظر دي چې د افغانستان د ناامنۍ له وجې پاکستان کې هم امن نشي قائمېدلی، خو په داسې حال کې چې د افغانستان طالبان د مذاکراتو لپاره په قطر کې خپل یو دفتر په پرانستلو سلا شوې دي او امریکا سره یې د سولې د خبرو اترو آغاز کړی، د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ لا هم داسې کوم ګام مخته نه دی راغلی او ځای په ځای د ترهګرۍ پیښې هم رامنځته کیږي. کارپوهان په دې لړ کې سوای د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالې انیل خالد په دې حق لدا ریپورت را لېږلې.
د راپورونو تر مخه افغانستان کې میش طالبانو د امریکای سره مذاکراتو لپاره په قطر کې خپل نمائنده دفتر خلاص کړی دی، د کومې پخلی چې د افغانستان حکومت هم کړی دی. که یو اړخته د افغانستان د طالبانو لخوا مذاکرات روان دي، نو بلخوا ځینې سیاسي ګوندونه دا غواړي چې د پاکستان طالبانو سره دې هم مذاکرات وکړی شي. ولې په دې لړ کې سوازیه دریز د پاکستان حکومت یا طالبانو له اړخه مخته نه دی راغلی؟ خبریال او د سیاسي چارو کارپوها اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو په منځ کې واضحه سپینې خبرې نه دي شوې او همدا وجه ده چې حالات لا هغسې کړکیچن دي.
پاکستان کې ماته ښکاري چې حکومت هم دا خبره نه تسلیموي چې هغې چېرته شکست وطن ترلاسه راغلی، ځکه دوی خبرې کوي او نه طالبان دې خبرې ته تیار دي چې هغې یو داسې فضا جوړه کړي چې په هغه فضا کې دا خبره زیاته ښکاره کېږي چې دوی چې چونکې ډېر زیات زور ورسېدو او ډېر زیات تکلیف کې نو ځکه دوی خبرو ته تیار دي. نو دغه بنیادي خبرې د وجې ما خلک دغه مشکل را مخته دي چې یو کس هم خبره په صحیح طور باندې نه کوي.
که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه دا غواړي چې د پاکستان طالبانو سره د مذاکرات وکړي شي، خو پوښتنه دا پورته کیږي چې دا خبرې دي د چا سره وشي؟ کله چې دا سوال مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ته وړاندې کړو، نو هغه وویل
طالبانو ګروپونه چې کوم دي هغه د 500 نه زیات دي، نو باقاعده فوج خو نه دی چې د هغې مطابق چلے گی. یو گروپ حملہ کری، بل گروپ دفاع کری، بل گروپ تختول کری، بل گروپ مذاکرات کری، نو دا چکل دوی دا ټول دړي او زیشی نو دیو دوی خبرې وشي.
اقبال خټک زیاته کړه چې باید طالبان او د پاکستان حکومت خپل اهداف په واضح توګه په ګوته کړي چې د مسلو سهل راوباسل شي. انیلا خالد.
قدر منو اوریدونکو، د انیلا خالد په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان طالبان د مذاکرات لپاره په قطر کې خپل یو دفتر پرانستلو ته سلا شوې. دغه دفتر لا هم پرانستل شوې نه ده، خو د امریکا سره د سولې د خبرو اترو آغاز شوې ده. پرون د ایران سرکاري او غیر سرکاري رسنیو لخوا داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې یو ایرانی نژاد امریکایي تن ته په ایران کې د سی آی امریکایي استخباراتي ادارې سی آی لپاره د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. په دې اړه زموږ همکار داود خټک دا رپورټ لري.
د ایران د نیم سرکاري فارس خبري ایجنسی په وینا د دغه هیواد یو عدالت یو ایران نژاد امریکایي ته د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورولې ده. سزاوار کس چې امیر مرزا حکمتی نومیږي او 28 کلن دی، د ایران د استخباراتو وزارت په دې تور نیولې وو چې په افغانستان او عراق کې د امریکا په مرکزونو کې تربیت اخستې ده. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې حکمتي په داسې حال کې په یو ایرانی ټلویزیون وښودل شو چې ویلې دته د امریکا پوز استخباراتي تربیت ورکړي او بیا یې تهران ته لیږلې وو چې د ایران د استخباراتو په وزارت کې د سی آی ای لپاره کار وکړي. خو بلخوا امریکایي چارواکي وایي چې حکمتي دغه بیان د ایرانی چارواکو د دباو لاندې ورکړي دي. په امریکا کې د حکمتي خپلوان هم وایي چې لغنه په زبردستي دا بیان اخستې شوې دي. دی وای چې حکمتی چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی دی، په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوز سره د ژباړونکو په تور کار کړی دی. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په یو بیان کې د حکمتی د کورنۍ غړو ویلی وو چې د اغه مقدمه شفافه نه ده، ځکه چې د کورنۍ د غړو په وینا د حکمتی یوازینی وکیل د حکومت غوړ کړی شوی کس دی او د حکمتی سره یې د مقدمه یوازې یو ورځ وړاندې ملاقات کړی دی. د ایران د انقلابی عدالت دا فیصله د ایران د استخباراتو د وزیر د اغه سرګندونو وروسته شوی چې ویلی ول چې یو شمیر خلک امریکا ته د جاسوسي او په ایران کې د 2 مارچ د پارلماني انتخاباتو په وخت د ګډوډی را پیدا کولو په تور نیولې دي.
د داود خټک ریپورت مو اوریده. وروسته له هغه چې د ایران یو عدالت یو ایرانی نژاد امریکایي تن ته د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا واوروله، د امریکا حکومت دغه تورونه به بنیاد بللی او د ایران په حکومت یې غټ کړی دی چې دغه تند زر تر زره خوش کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د دې وروستي ګام له وجې ویل کیږي د دې هیواد او مغربي نړۍ ترمنځ اړیکې چې وارده مخه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر خرابې وي لا به پسې نور خراب شي. په دې حق له نور تفصیل د واشنگتن نه د مشال ریډیو همکار هارون باچا راکوي.
رویټرز اجانس د ایران د انصاف د وزارت د ویان غلام حسین محسنی ایجی خبر راغستې چې ویلي دی امیر مرزا حکمتی ته د دښمن هیواد امریکا سره د همکارۍ او د دې د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا اورول شوې ده. نوموړي زیاته کړې حکمتی کولی شي د خپل سزا په خلاف د ایران په سپریم کورټ کې اپیل جمع کړي. د حکمتی په حق راپورونه وایي چې 28 کلن دی او د امریکا په اریزونا ایالت کې زیږیدل دی. نوموړی د تیر کال په دسمبر کې ونیول شو او د ایران د استخباراتو وزارت پرې په گاونډي هیوادونو افغانستان او عراق کې د امریکا په اډو کې د جاسوسۍ د تربیې غستو تورونه ولګول. رویټرز ایجنسی د ایران د انصاف د وزارت په حواله لیکي چې حکمتی له سی آی ای سره د اړیکو لرلو اعتراف کړی دی، خو په عین وخت کې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د غوښتل د خپلو استخباراتي فعالیتونو په ترڅ کې ایران له کوم خطر سره مخامخ کی. په عین حال کې د امریکا حکومت په ایران غږ کړی سو حکمتی ته د قانوني مشورې د اغستلو اسانتیاوې ورکي او پرته له کوم ځنډه یې خوشی کی. د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولن په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د ایران دغه اقدام په کلکه وغند چې وی ویل کچره دغه د سزا خبر رښتیا او خيجي نو مونږ به سمره چې په کلکه کې د شي دغه عدالتي پریکړه غندو او مونږ خپل همکارانو سره رابطه پیل کړي سو ایرانی حکومت ته زمونږ غندنه ورسوي. زمونږ موقف سم له پیل راهیسې دغه او چې پاغه د دروغ تورونه پورې کړل شوی دی او مونږ په ایرانی حکومت غږ کوو سو هغه په سمدستي توګه خوشی کی.
government to release him immediately.
مرمن نولن زیاته کړه د غي وزارت د امریکا ټولو ادباو ته په تیر بیا ایرانی نژاد امریکایانو ته د سفر پر مهال ډېر احتیاط څخه د کار غستول لپاره ویلي دي، ځکه چې د دې په خبره ایرانی حکومت د یو تن لخوا د دوو پاسپورتونو د لرلو خبره نه تسلیموي. نوموړي دغه راز په خپله مطبوعاتي وینا کې د ایران په عدالتي نظام نیوکې وکړې چې ویل بې ګناه خلک رانیسي او په زور د رژیم د خوښۍ بیان ورکولو ته اړ کوي. دا د ایرانی حکومت کوم نوی تکتیک نه دی، زه به په ساده توګه همدغه عمره وایم چې دا حقوقي اقدامات په پټه ترسره شوي دي، د قانوني مشورو لپاره ناپوره موقع ورکړل شوي دي. موږ ښکاره ده چې دغه تورونه ایسته غورځوو، په یوه یا په بله طریقه موږ په دې باور یو چې دغه نه په زور اقرار اخیستی شوی دی، پس دا په ایرانی نظام کې د انصاف د نشتوالي د معمول یوه برخه ده. رویټرز ایجنس لیکي د حکمتي مور او پلار هم د یوه بیان په جاري کولو د خپل زوی د جرم له منلو انکار کړی دی او ورلا د رحم غوښتونکي شوي دي. دوی ویلي د دوی زوی چې له امریکایي پوسټ سره د ژباړن په حیث کار کوو د لومړي ځل لپاره ایران ته لاړ سو له خپلوانو سره وویني. ایران چې اکثره وخت خپل دښمنان د دې هیواد د اسلامي نظام د بې ثباته کولو لپاره تورن کړي، راپورونه وایي تیر کال د مې په میاشت کې وویل چې 13 کسان یې د امریکا لپاره د جاسوسۍ په شک کې نیولي، چې وروسته یې بیا ورڅخه 15 تنه د واشنگټن او اسرائیل لپاره په رسمي توګه د جاسوسۍ په تور تورن وګرځول. امریکا او اسرائیل وایي چې چېرې ایران د ډیپلوماسۍ له لارې خپل اټومي پروګرام ترک کولو ته اړ نشي، نو یې ممکن ده چې په اټومي تاسیسات ورلا پوځي حمله وکړي. په جواب کې ایران په دا ورستیو کې د هرمز د تنګي چې د نړۍ د تیلو د تجارت لپاره مهمه سمندري لار ګڼل کیږي د تړلو دړکا کړې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او اوس ورزو خیبر پختونخوا ته، چیرته چې د په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غونډه شوې ده. پرون په دغه غونډه کې یو قانون یا یو بل وړاندې شوی دی چې په هغه کې د قران شریف د چاپ کولو په حواله باندې د بیلابیلو حوالو ذکر شوی دی. د ترڅنګ په ترهګرې زپلو سیمو کې د خلکو د بحالۍ د کار د سسوالي په حواله، او په پیښور ښار کې د امنیتي ګامونو لپاره پورته کړی شوی چې کوم ګامونه دي هغه کې چې بیلابیلو ځینو کې کمی ناکبندۍ شوی دی، د هغې له وجې ولسي خلکو ته کمی ستونزې دي، هغه هم په دغه غونډه کې پی خبرې شوې دي. په دې حق لا تفصیل د پیښور نه د مشال لیډیو خبریال غلام غوث په دې ریپورت کې راکوي.
د دې قانون په اخلا د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی نمروز خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون مقصد د قران مجید په چاپ یا ترجمه کولو کې د غلطو کولو مخه نیول دي.
مقصد دا دی د بنیادی چې کوم هغه ادارې هغه خلک د قران چې په خپل تور باندې چاپ کوي یا کوي کاروبار ته جوړ کړی دی، چې هغه کې څه داسې غلطیانې وي چې هغه ونیول شي او داسې غلط کار شروع کړي، قرآن د چاپ کول په وخت باندې یا دغه اشاعت په وخت باندې غلط د اشاعت نشي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی نمروز خان زیاته کړه چې د دې قانون د عملي کولو سره به د قران شریف په چاپ یا ترجمه کې د غلطۍ په صورت کې د 3 کالو قید او د 500,000 روپو د جرمانې سزا اورول شي.
د قران مختلف خلک په خپل تور باندې د پرنټینګ کوي او د پبلیکیشن کوي، لیکن هغه منه مخکې داسې قانون نو، اوس دغه لپاره موږ قانون جوړ کو چې د کې ایرر لپاره او یا غلط ایرر شي یا غلط څوکري پرنټینګ وږي دغه نه خلاف لکه یو قسم موږ سزا بور کوي کی 50,000 روپیا کی جرمانه خلاف 3 کال سزا راغی.
د اسمبلی په غونډه کې د کوز دیر نه د صوبایي اسمبلی ممبر محمد زمین خان وویل چې په میدان سیمه کې د وسلوالو د عملیاتو او د سیلاب لوجي د سیمې سکولونه، پولونه او سړکونه وران شوې دي او حکومت ورته سره پاملرنه نه کوي.
زموږ په دې علاقې کې په میدان کې خصوصا التا ملیټنسي شروع شوې ده او دا غې په وجه باندې یا د سیلابونو په وجه هغه ځای کې چې کوم سکولونه یا هسپتالونه بیچوزو پولونه او کروندونه نو هغه یا سوځول شوي دي یا ابمانو الوزول شوي دي.
په جواب کې صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله وویل چې سلنګ د پرمختیا کارونه د ملکن ډیویژن په نورو برخو کې روان دي، هم هغه رنگ کارونه په کوز دیر کې هم روان دي. د اسمبلی په غونډه کې د پیښور د سیمینا د عوامي نېشنل ګوند عاطف الرحمن ام پی ای په پیښور او د پیښور په چارپرچل کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د سړکونو د بندیز له وجې ولستا د تکلیف ستونزه راپور تکړه.
دا زموږ دی د یو سرورنا په یو سرور باندې تکلیف ستونزه ملي باندې دا په کومه کې کا په پیان ایرګیشن کولای مترا سپیسنگ وستر وستر پچنی ددګر داسونا ترانسپورټ والا ګاډی دی پدې کې دا عام خلک راځي یو طرف د جیا دی کینال پټرول روډ دی د کوم بیا نو بازار سره نږدې تانه دا د تانه والا غلار باندې کړی دا هغې دې 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 خلکو دا ګاډی بند کړی دی.
په جواب کې د اطلاعات او صوبایي وزیر مې افتخار حسین اویل چې هغې به په دې لړ کې د ټریفیک د پولیسو اعلی چارواکي راوبلي او د دې ستونزې د حل لارې چارې به ولټوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خوږو اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوي. اسرار العالم مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خبر ایجنسی جمرود بازار په تیرا اډه کې بمی چاودنه شوې چې پکې د پولیټیکل ایجنټ ترمخه شل کسان وژل شوي او څلور شنور جوبل دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د مخابراتو ادارې ته یو شمېر ډلې ځانمرګي برید کوونکي ننوتی چې پکې دوه وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د پوز او ایسای مشرانو د متعلقه چارواکو نه د منځوري بغیر په لنجمن خط په سپریم کورټ کې خپل ځوابونه جمع کړي دي. د پاکستان په خبر ایجنسی کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف په مظاهرو کې درې کسان د خاصدارو لخوا په ډزو او کاڼو گزارونو کې جوبل شوي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د سندرو په یو پروګرام کې د یو نجی تعلیمي ادارې درې طالب علمانې په ټیل لاټیل کې وژل شوي دي. او امریکا او برتانیا او فرانس د ایران لخوا د ځمکې دننه په لویه کچا د یورینیم غني کول په سخت ټوکو کې غندلي او دا یې له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللي.
خوږو اوریدونکو، دا اسرار العالم مومند چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ د پاکستان کورونا ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیلا خالد ترې مهم ټکي راغونډ کړي، راځي چې په ګډه واورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبه کې که څه هم د غوا په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، ولې د سمودی راسې په خاص توګه ډاکټران اغوا کول معمول جوړ شوی دی، د کومې د وجې چې ډاکټرانو کې یره خوره شوې ده. ادارې لیکي چې اخر د داسې قسمه پیښو مخنیوي ولې ممکن نه دی. اغواکاران تل په تیښته کې بریالي شي او چیرې هم داسې ونشو چې پناکا داسې خلک ونیولی شي او څوک اغوا کېدونکي کسرې خلاص کړی شي. ادارې مخکې لیکي چې کچرې پولیس خپل ډیوټي صحیح کوله نو لک بعد روزی رڼا چری اغوا کېدل نه. رسپانه لیکي چې د ډاکټرانو احتجاج په ځای دی، ځکه چې اغوی هم زموږ په رنګ احساس لري. اداري اخیره کې لیکي چې باید د خار په اهم ناکو سخت ډیوټي وکړي شي او د حیات آباد په علاقه کې دی پولیس په باقاعده توګه گشت وکړي او همدارنګ به حالات سمیږي. ولی ډاکټرانو ته زموږ خواست دی چې اغوی دي د مریضانو خیال وکړي، ځکه چې د اغوی هړتال سره به همدا اجزان بی ګناه خواريږي. حکومت له هم پکار دي چې اغوی د ډاکټرانو احتجاج ته پسندیدګي سره پاملرنه وکړي او د ډاکټرانو هړتال دې زر تر زره ختم کړي. روس پاڼه آج خپل اداریه کې لیکي چې که هر څومره د خیبر پختونخوا حکومت د ټرافیک مسلې حل کولو لپاره مختلف قانون پورته کړي دي، ولی بیا هم په دې حالاتو کې څه خاص حواله نه دراغله. اداریه زیاتوي چې د ټرافیک خراب حالاتو باندې قابو موندلو لپاره په مختلفو ځایونو کې حکومت په ځمکه کې دننه لارې او هوایی پلونه جوړولو منصوبې شروع کړي دي. اداریه لیکي چې دې منصوبو سره په ټرافیک کې رواني راشي، خو خبره استاد چې آیا موجوده حکومت په دا منصوبې دی لږ وخت کې ترسره کړی شي کنه دا به نیمګړی پاتې شي او بیا براروان حکومت هم د دې هرڅنه انکار وکړي او ولس په هم دغه رنګ د ستونزو ښکار پاتې شي، ځکه چې د سوری پل سره خوا کې د هوایی پل په منصوبه کې د تیر حکومت له اړخه رکاوټونه پیدا کول عوام ته اوس هم یاد دي. اداري اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت اوس د کومو منصوبو فیصله کړې ده، الله دې کړي چې هغه په وخت پوره شي او د حکومت کارکردګي د اولس مخې تراشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس په موکلې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکي په پاکستان کې دننه په سیاست کې د ځوان کول دلچسپي او فعالیت یو ښه بدلون دی. بلخوا لاس انجلس ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه یو مقاله لیکلې چې په کې ځنې داسې شکونه موجود دي چې آیا طالبان په رښتیا د سولې د خبرې اترې پر مخ بوتلل غواړي او که څنګه. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیر ساده ناورو.
د
په انټرنیشنل هرالد ټریبیون کې لیکواله هما یوسف لیکي په پاکستان کې دننه یو نوی بدلون مخې ته راغلی دی چې ځوان کولیې په سیاست کې فعال شوی دی او د هیواد مشران او سپینګیري چې د ملک ته پوهه او تعلیم یافته طبقې نه ګیله من دي د منځني طبقې ځوانان د دې نوي بدلون نه مطمئن او خوشاله دي. ورځپاڼه لیکي د عربي هیوادونو د ځوانانو په پرتله پاکستاني ځوانان د انقلابي خبرو پر ځای په موجوده نظام کې د بدلون پر اساس د ښه نتیجو تمه لري. دوی موجوده مسلو ته په کتلو سره سم دا غوښتنه کوي چې داسې سیاسي بدلونونه او حکومتي پالیسۍ دې جوړې کړل شي چې رشوت له منځه یوړل شي، د روزګار موقع ورته پیدا شي او د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ته بیا کتنه وشي. د لیکوالې په خبره په موجوده حالاتو کې په سیاست کې د ځوانانو دلچسپي ډېر اهمیت لري ځکه چې د سپریم کورټ اوسني اقدامات او پوځي لاسوهنه د ملک جمهوریت لپاره یو خطر دی. لیکواله دا نوی بدلون د پاکستان لپاره یو ښه خبره ګڼي. بلخوا ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو یو واري بیا خبرو اترو ته غاړه ایښودې ده او دې لړکې په عربي هیواد قطر کې خپل دفتر پرانیستلو ته تیار شوي دي. د ورځپاڼې په وینا کس هم دا یقیني نه ده چې طالبان په رښتیا هم دا خبرې اترې پر مخ بوتلل غواړي، خو بلخوا ګاونډي هیوادونه او د جګړې نورې ډلې هم په دې اړه شکونه لري. پاکستان دا ګڼي چې ګینی امریکا په یوازې سر طالبانو سره خبرې پر مخ بیایي او دغسې پاکستان یوازې پرېښودل غواړي. همدغه شان په افغانستان کې تاجک آبادی طالبانو ته ښه نه ګوري او دا ځکه چې د 1999 نه تر کال 2001 پورې د طالبانو او شمالي اتحاد ترمنځ یو شمېر نښتې شوې دي. دې سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم دا پوښتنه کوي، امریکا غواړي چې طالبانو سره جوړجاړي وکړي او خپل پوځ له افغانستان وباسي او که داسې وشي نو دی به یوازې پاتې شي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دې هر څه باوجود ممکنه ده چې دا خبرې اترې پر مخ لاړې شي او وجه یې دا ده طالبان او د ولسمشر اوباما انتظامیه دواړه د جګړې په ختمولو کې خپل مفادات ویني.
خوږو اوریدونکو، تاسو پښتو وایې په پښتو پوهیږئ او پښتو اورئ. دا مشال ریډیو د ورزو قبایلی سیمې ته په کورم ایجنسی کې خلک د بنیادی سهولتونو نه محروم دي او وایي چې د ساده تحصیل په هیډ کوارټر هسپتال کې د ډاکټرانو د نشټوالي له وجې دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی د خلکو دغه مسلې د هسپتال د چارواکو سره سیړلې دي او دا رپورټ یې په برابر کړی.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې خلک د بنیادی صحت سہولتونو نه محروم دي. خلکو د سدې تحصیل په هیډ کوارټر هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر ناکافي ګڼلی دی. خلک وایي چې سرکاري روغتون کې د ډاکټرانو د نشتوالي په وجه د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. یو کس مشال رډیو ته پته حقلا وویل:
ما نام محمد الیاس پراچا د سدې اوسیدون کوم. په موجوده وخت کې سدې هسپتال کې ډاکټرانو ډیر زیات کم آئے، زیاتر تکلیف گای نه دی. یو اولاد کې سوی زیات هغه باندې تکلیف راغشي، نه کوارته یو سی ای پی خبر تر دا ډیر سخت تکلیف دی.
د صحت محکمې د شمیرې تر مخه په کورم ایجنسی کې 22 بنیادی صحت مرکزونو په شمول اویاو نه زیات ډسپنسریان او 3 هډ کوارټر هسپتالونو کې دا وخت قریبا 50 ډاکټران کار کوي. د سدې په هډ کوارټر هسپتال کې هر ورځ اوسطن 1400 مریضان لیدل کیږي. د مریضانو د علاج لپاره په هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر 15 دی. په دې حقله ملک عبدالعلی خان مشال رډیو ته وویل چې په هسپتال کې ډاکټرانو کمی پوره
علاقہ ڈیرا گھاٹا علاقہ دے سینٹرل کورم دے لوور کورم دے ندا مدد سٹاپ کا میں دے وہ ڈیر خالق امر واجی نہ لوڑ دی وہ سادا وس فرامن یو شہر دے فرامن خالق دی وہ فرامن زندگی دے نہ پوکور دے حکوم ڈاکٹر رون لوڑ دی آگاہ واپس روشی کچیرے واپس نہ روشی نہ منہ مدد سا انتظام یا دا گورنمنٹ دا مطلبہ دے چاہ پوزے نور دس اسپیشلسٹ ڈاکٹر رون ذات یاد رو کہ خالق اور غریب دی تکلیف نہ بادشی
مونگ چکل ڈاکٹرانو کا موالی پہ حق لد ہسپتال مشا چاروا کے ڈاکٹر عمر سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته اویل چې په مختلفو شعبو کې د ډاکټرانو ضرورت دی او په دې لړ کې مونږ متعلقه چارواکو ته هم ویناګانې کړې دي.
خاص کر د سپیشلسټ ډاکټرانو کمای دی، میډیکل سپیشلسټ مسانشتا، گائناکولوجیست نشتا، چلډرن نشتا دی، سرجن نشتا دی او پوسټ نشتا دی. خو ویکینډ دی نور جنرل او پی ډی مونږ کو ایمرجنسی کوریج ورکوای شو او لکه انډور مسرا پروګرام نشتا دی تا دیوجنا سے مونږ سره سټاف کمای دی.
د کورم خلک وای چې په هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر د 4 کالو نه زیات وخت کیږي چې نه کافی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې لړ کې حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. طارق اورکزی، مشال رډیو، کورم ایجنسی.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ
د سهار لنهو د مخام تر شپګو.
او اوس مو ورولو باجوړ ایجنسی ته. د باجوړ ایجنسی شاعران او لیکوالان وایي چې په سیمه کې د 1300 کالو راهیسې د ناامنۍ له وجې ادبي هلو ځلو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. په دې ناارامۍ کې دوه شاعرانو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دا خبرې او د دې شاعرانو د راروان دوو کلونو لپاره د تنظیمي ټاکنو په حواله زموږ خبریال د باجوړ ایجنسی نه شانواز ترکزی دا رپورټ برابر کړی دی چې ستاسو اوریدو ترا بولو.
په باجوړ ایجنسی کې د پښتو ادبي کاروان پر نوم د شاعرانو د تنظیم نوې ټاکنې وشوې او د راروان دوه کلونو لپاره نوموړی شاعر محمد خان باجوړ د کاروان سرپرست وټاکو او محمد اسماعیل سیار یې د کاروان د صدر په حیثیت مقرر کړلو. د کاروان د غړو غونډه چې په های اسکول خار باجوړ ایجنسی کې وشوله او تنظیمي عہدی د مقابلین بغیر وټاکلې چې ناستو مشرانو او ځوانانو شاعرانو په لاس اوچتولو منظور کړي. د کاروان څومره غړي په پخوانو او وسنو غونډو کې ګډون کوي محمد خان باجوړ وایي.
خامخا ډېر زیاته کمی راغلی مخکې مونږ ډېر کسان وکړو خو د حالات خلک یو خوابل خوا کړي ځینې دي کې ډېر کسان دي چې هغه په کلی کې نه بار دي څوک مزدور ته دي که نه ملي کسان ډېر خو مسلمان ټول کسان ښه په شوق مشاعره راځي او ښه مینه راځي خپل عالي جاري ساتلي دي انشاءالله ساتو به.
او د زړی ابوري کابینې مشر بچا زده حیران ټول اختیارات نوې کابینې ته ور وسپارل. هغه نه مو وپوښتل څه فکر کوي چې د باجوړ ایجنسی حالاتو د شعر او ادب دنیا څومره اغیزمنه کړې ده.
خو حالات خپې لګولو ته نه پرېږي. په دې وجه باندې زمونږ شاعرۍ باندې ډېر اثر پرېوتې دی. لکه زمونږ شاعري د منګي د ګودر د ټالونو نه د بارود لوګو لراغلې ده. زمونږ په دې حالاتو کې دوه درې شاعران لکه محمود اسلام ارمانی صاحب چې په دې حالاتو کې شهید شوی دی، نذیر احمد مظلوم یار صاحب هغه هم پکې شهید شو. په دې حالاتو کې نور زمونږ شاعران چې دي دلته مشته دي زیات شوي دي او زیاتېږي بم.
او د کاروان نوې ټاکلې شوی صدر محمد اسماعیل سیار وویل نن ورځ راغلې چې سرګند مشاعری وشي.
افریشن شروع او طالبانو دور نو په هغه وخت کې مونږ آزاد مشاعری ځکه نشو کولای چې یو خو به مونږ په غنا جوړېدو باندې ډېر خپه کېدلو. په دې باندې چې مونږ چرته بم بلاستینګ ونی شي او هغه دور هم داسې و چې چا به حق وینا کوله نو دا سر به غوڅېده. په دغه اساس باندې مونږ مشاعری باندې ډېر غلط اثر شوی. انشاءالله اوس هغه مشاعرو بیرته وده کړې ده. انشاءالله د باجوړ ادب به ډېر په وړاندې لاړ شي.
د کاروان غړی او پخوانی صدر محمد انور نگار په وینا یو وخت داسې و چې صرف ادبی کاروان به غږ کاوه نور څوک نه وو.
اگر چې د نورو سیاسي ګوندونو په نسبت باندې او نور چې کوم په لهي تنظیمونه دي داغه په نسبت باندې باجوړ پښتو ادبي کاروان چې دی دوی د امن د فارا د مینې د فارا کم غږ چې وغه پورته کړو په حالاتو کې خو بیا هم د دې کارونه چې کوم مقاصد حاصلو لاغه ته نقصان رسیدلی وو. نو اوس چې کوم تنظیم دومره فعال کردار ادا کوي او نوې کابینه و ټاکل ډېر سنجیده ملګری پاره کې و ټاکل نو بالکل زه فکر کوم چې را دا به ښه کردار ادا کوي.
او د کاروان نوې ټاکلې شوی جنرال سیکرټري اشنا باجوړی نه مو وپوښتل د کاروان هدف یې صحیح خودلې دي.
او همدغه زمونږ د تنظیم هغه په هدفو کې بنیادی هدف دی چې دلته د خلک اګاشي د هغه کار قسم اګاهي را کې سیاسي را کې معاشي انصاف په والا را کې انساني حقوقو په والا را مختلف موضوعات هغه به همدغه شان په مشاعرو کې راځي او ملګری په خبرې اترې کې د شعر په والا باندې د اګاهي سبب جوړیږي.
خود کاروان مزل کون کې وایي باید هغوی سره حکومت مرسته وکړي چې چیرته د ناستې ځای او د کتابونو د لیکلو انتظام یې وشي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، خار باجوړ ایجنسی.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د پیښور په وخت سهار نه بجو نه تر ما خام شپه کو بجو پوري اوري. رازو د فاټا سیکرټریټ یعنی د قبایلو لپاره د سرکاري دفتر په لور دغه دفتر پرون یو اعلامیه جاری کړی دا چې پکې ویل شوی په قبایلی سیمو کې به په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته جسمانی سزاګانې نه ورکول کیږي، ځکه چې د دې لوجې ماشومان سکولونه پرېږدي او په سیمه کې د تعلیم شرح ډېره زیاته غورځيږي چې لا د وړاندې نه ډېره کمه ده. په دې حق له نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې را لېږلې.
د فاټا سیکرټریټ لخوا جاری کړای شوی اعلامیه تر مخه د قبایلی سیمو په سرکاري او شخصي سکولونو کې به په جسماني سزا باندې پابندي وي، او په دې سکولونو کې به د جسماني سزا د مخنیوي لپاره د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې یا ډایریکټریټ آف ایجوکیشن فاټا کې یو شکایت سیل هم جوړولی شي، او چې په کومو سکولونو کې استادان زده کوونکو ته جسمانی سزاګانې ورکوي د هغې استادانو پر ضد به کارروایی کیدی شي. د دغې اعلامیې په حقله باندې د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر هاشم خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
جسمانی سزا خو مطلب دی چونکې په تعلیمي ادارو کې لیګلی نه کرونه نم بند، او دا مطلب دی چې د بچو په ډراپ آؤٹ کې دا یو هم رول ادا کوي، دا خو بالکل سره په تعلیمي مطلب دے ڈراپ آؤٹ یعنی اسکولوں دے بچوں دے پر کولو جی کم دے آئیو غٹا ہوا جائے ہم دے مطلب جسمانی سزا ہو مطلب سزا دمرا چی نے دے ادب پتور بنے مطلب دمرا معمولی ہونے کے نوٹا سے تشدد یا جسمانی آگا چاہ آگا مطلب چی بچی اسکول دے پر کولو سبب جوڑ چی نوٹا خو بلکل یو غیر اخلاقی ہو غیر قانونی آگا دے
دوی زیادہ کلا چی تیری چورا زی وڑان دی مو پا خیبر جنسی کی دو دوا داسی سرکاری استازانو پر زد کاروائی کھڑی دا چیز دکون کو تای جسمانی سزا سزاګانې ورکړې وي، او چې په کومو سکولونو کې دغه جسماني سزاګانې نه وي نو ډېر ښه اثرات یې رابرسېره کېږي.
بالکل لکه دلته مطلب موږ سره دوه کیسه زده شو او دواړه ټیچرز بیا ما سسپینډ کړل، باقي بیا قدم انکوائري وکړه سزا مې ورکړې وه. چا مطلب دی چې یو پلانې کتل کې موږ سره جمرود کلاس کې شو که نه نو موږ خو مطلب دی چې خپلو ټیچرانو ته هدایت هم کړي چې جسماني سزا بالکل مطلب اوس قانون بند وو، بیا باقاعده مطلب چې قانون سازي شوی دو.
دا چې دې اعلامیې ته په خیبر سای کی د سرکاري سکولونو استادان په کوم نظر سره ګوري په دې حق لباندې یو سرکاري استاد امین الحق پردی وای
نو بس استاد هم ستړی شي اخر هر یو هغه ته څلور او پنځه مضمونونه روزانه و خوا نو دا په استاد باندې بوج شي او د استاد ذهن هم کارونه کې نو کله نه کله ورته دا سزا میلاو شي. نو که حکومت دغه سزا سره سره دغه ته توجه وکړه چې د سکولونو کې کمرې زیاتې کړي او بل هر سکول ته سټاف پورا کړو نو دا سزا به خود به خود په خپل ورکه شي.
د فاټا سیکرټریټ نه خبرې شوې په دې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د یو مهذب ملک دا مواری جوړیږي چې د زده کوونکو ماشومانو د عزت نفس او حقوقو خیال وساتي، او دا د هر ماشوم او زده کوونکي حق دی چې د تا عزت ورکړی شي او داسې سزاګانې ورنکړی شي چې جسمانی تکلیف ورته رسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
خوږو اوریدونکو، تاسو دا وخت د مشال ریډیو خپرونې اورئ. د نړۍ تر ټولو کم عمره د کمپیوټر ساینسدان عارفه کریم چې د تیرې هفتې راهیسې د لاهور په هسپتال کې د علاج لپاره د بې هوشۍ په حال کې پرته ده، د هغې پلار امجد کریم مشال ریډیو ته ویلي چې د عارفه کریم صحت ښه لخت روان دی، او زیاتوي چې د امریکا د سافټویر کمپنی چې کومه د کمپیوټرو د پروګرامونو لویه کمپنی ده، د هغې مالک بل ګیټس دوی سره د علاج لپاره رابطه کړې ده. خو وایي چې دا وخت عارفه کریم د بې هوشۍ په حال کې ده او بل ځای ته بوتلل یې ګران دي. د عارفه کریم په حال مو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر خبروي.
د دنیا د ټولو نه کم عمره د کمپیوټر مایکروسافټ ماهر عرفا کریم چې دا وخت د بے هوشۍ په حالاتو کې د لاهور سیمج اسپتال کې د علاج په غرض پرته ده. نوموړي د پنجاب د ښار سیالکوټ سره تعلق لري او په کال 2004 کې د 9 کالو په عمر کې د مایکروسافټ سرټیفاید کولو وروسته د کم عمره کمپیوټر ساینسدان اعزاز یې ترلاسه کړو، په کوم چې ورته د پاکستان حکومت صدارتي ایوارډ هم ورکړو. عرفا کریم دا وخت لاهور ګرامر اسکول پیراګون کیمپس کې د اے لیول د دویم کال طالب علم. نوموړي په حق له د هغې پلار ریټایرډ لیفټیننټ کرنل امجد کریم مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې اول خو دوی ډېر فکرمند وو، ولې اوس ورته سلک ډېر امید په نظر راځي. نوموړي زیاته کړه،
امپروومنٹ ہے تھوڑی تھوڑی جی، انشاءاللہ بچپن سے کچھ نہیں ہے، 22 دسمبر سے پہلی دفعہ اس کو زندگی میں وہ جھٹکے سے لگے.
اس یہ صحت لک ڈیر خشوے دے دیتا دوڑان دینا حس دا سے قسمت سے بیماری نوا خود دوشتم دسمبر پا خود دوشتم دسمبر نا پا جوند کی پا رنبی زلورتا جھٹکے وہ لگے دے دہاغے ورستو پا کوما کے دا او اول خو ڈاکٹران نا امید شوی وو خو اس ورتا لک سے امید پا نظر راغلے دے.
کلچ مشال ریڈیو دا امجد کریم نو پختل چتا سرا دار فا کریم دے علاج لڑکے چارب تکڑے دا نو هغه وویل د پاکستان ځینی چارواکو خرابته کړی وه، لا تر اوسه یې عملی ګام نه دی پورته کړی. خو امریکا کې د سافټویر کمپنی مالک بل ګیټس دوی سره رابطه کړې ده او د هغه ډاکټران هم د پاکستان ډاکټرانو سره رابطه کړې دي.
ان کی طرف سے ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ادھر کے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ہر قسم کی ہیلپ جو بھی وہ کر سکے میڈیکلی.
ہغا ڈاکٹران د دې ځای ڈاکٹرانو سره رابطہ کی دی او هغوی هر قسمه مرسته کوي. خلا تر اوسه هغه د دې قابلیت نه ده چې بل کم ځای ته علاج لپاره بوتلې شي، او کله چې د دې قابلیت شو نو بیا به ګورو که ضرورت وو نو امریکې ته به علاج لپاره ضرور بوزو.
د ذکر وړ ده چې کله عرفا کریم دا اجازه تر لاسه کړو هغه وخت ورته هم بل ګیټس امریکا کې د سافټ ہیڈ کوارٹر دورے بلنا ورکڑے وا. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکھو
mashalradio.com.
او اوس ورځو افغانستان ته. د تیرو بدامنې لوجې چې کونړ ولایت ته د باجوړ، سوات او دیرنا کوم کډوال تللی وو، هغه وایي چې د اوسېدو لپاره د مناسب ځای د نشټوالي ترڅنګ له ګڼو ستونزو او بیروزګارۍ سره مخ دي او مرستندویه ادارو ورسره مرستې نه دي کړې او ماشومان یې هم په سکولونو کې نه پرېښودل کیږي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د تیرو بدامنیو له امله کونړ ولایت تله باجوړ ایجنسی څخه راغلي کډوال وایي چې د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه لري او ماشومان یې ښوونځیو کې د زده کړو لپاره نه پرېښودل کیږي. دغه کورنۍ چې شمېرې تر سلو اوړي د کونړ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې میشتې شوې دي. شیګل ولسوالۍ کې هم په لسګونه کورنۍ میشتې دي. سو تنوی مشال ریډیو سره خپلې ستونزې صدارنګ شریکې کړي.
مشکل
حکومت تاونو نه د ماشومانو د مکتب څخه غم او پروګرام شته. ماشومان هم د قصي شړ لویکی او روان.
بلخوا د کونړ ولایت د کډوالو ریاست مرستیال سید احمد وایي چې کډوالو سره د یونیسف او ډبلیو ای پی یا د خوراک نړیوالې ادارې تر یو حد مرستې کړي او هڅه به وکړي چې نور مرستې هم ورته جلب کړي.
دا تصمیم لرو چې د خلکو سره انده کومک د جنې په حساب باندې موږ هم بیا هم د مرستې ادارو ته خپل خبر ورکړی دی چې باید د خلکو سره کومکونه وشي، انشاءالله کومک سره کړي.
د زیاتې ویچې راغلي کډوالې راجستر کړي او ځانګړي کارتونه یې هم ورته ورکړي چې له امنیتي ستونزو سره مخ نشي. کله چې مو د کونړ ولایت د تعلیمي سنځو په حق لده کونړ ولایت د پوهنې ریاست ویان کاتب شاه کاتب او پخت هغه په جواب کې وویل
برابر
د یادولو ده چې یوازې د باجوړ نه بلکې د سواد او دیر نه هم په سلګونه کورنۍ په کونړ کې میشتي شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یوه برخه ده په کلتوري ژوند کې. دوی سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه مګورستان موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوو هغه دي ملاج د کوو په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کیندل نورو د خدای په بده خدای په موږ کوم.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
هم د افغانستان په اړه یو بل ریپورت لرو. د کندهار مېرمنې وایي چې په دغه ولایت کې دارالامان یا د امن د کور د نشتوالي له وجې دا مهال د یو شمېر هغه مېرمنې چې د ورپی خستونزو له عملی کورونه پریخي په زندانونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي که د امن د کور د نشتوالي ستونزه ختم نشي نو ډېرې داسې مېرمنې چې ژوند یې تریخ دی به ځانونه ځانوجنې وکړي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه دا ریپورت را لېږلی.
د کندهار اوسیدونکو مېرمنې وایي چې د هغو مېرمنو چې د خپل ترخ ژوند له امله ځانوژنې کوي یوازینی لامل یې په کندهار کې د سولې د کور یا دارالامان نشتون دی. دوی وایي که په کورونو کې د ښځو ژوند ترخ وي او هغوی د امن کور هم ونه لري نو له ځانوژنې پرته ورته بله لاره نه وي پاتې. د ترخ ژوند له امله له کورونو څخه یو شمېر راتښتېدلې مېرمنې دا مهال د کندهار په زندانونو کې پرته له دې چې کوم جرم یې کړی وي د ژوند شپې سبا کوي. د کندهار د ښځو د چارو د ریاست کارکوونکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د دغه مېرمنو د ساتلو لپاره ځای نه لري ځکه یې نو زندان ته لیږي. نازیه یو له هغو مېرمنو څخه ده چې څه موده وړاندې له کوره راوتلې او تر اوسه پورې د کندهار په امنیه قومندانۍ کې له نورو بندیانو سره اوسي.
ربل سړی بوتلم دغه کور کې مشپه وکړه بیا چې دغه څه وتم بل ښځه واغې بوتلم هغې کړې مشپه وکړه. دوی زما سره ظلم کوي مور راته وویل چې ووځه پلار والله ګردو بعد زما ترکله ول د کور ووځه بلا زه جنه وتلم دلته بیا عسکرو راوستل.
د کندهار یوې اوسیدونکې مېرمنې شاهده حسین مشال راډیو ته وویل چې په کندهار کې ښځو ته ورپېښه تر ټولو غټه ستونزه همدغه د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي د امن د کور د نشتوالي له امله ډېرې مېرمنې یا خو ځانونه وژني او یا له کندهار څخه لرې نورو سیمو ته تښتي.
ښځې ځای نه لري د امن چې دا یو ځای واوسېږي څو د دې مشکلات راپسي په خاطر دي چې دا بیا تښتي یا ځي یا نامعلومه ځای ته ځي یا ځان وژني. دا هغه مشکلات دي چې دغه ښځه ورسره مخامخ کیږي نو په دا خاطر باندې چې ښځه په دې باندې پوه سي چې د امن ځای سته څو زما مشکلات رفع کیږي زه باید امن په ځای کې واوسېږم چې نه بیا په نورو ځایو ته ولاړ سم نه خودکشي وکړم.
په کندهار کې د بشري حقوقو د ولایتي دفتر یو تن کارکونکی شمس الدین تنویر وایي چې په زندان کې له کوره د تښتېدلو مېرمنو ساتل که څه هم له قانون څخه سرغړونه ده خو د امن د کور نشتوالي دوی اړ کړي دي چې دغه سې مېرمنې زندان ته ولیږي.
د ځینو ماشومانو انجونو چې دوی فرار منزل کېږي یا د پاکستان څخه راځي دوی ځینې وخت بدبختانه چې موږ دا ځای نه لرو دوی په نظارت خانه په قومندانۍ ساتل کېږي. تقریبا هر میاشت کې په دې کې مواجه یو حتی په تېرې میاشت کې یو ماشوم چې دوی تپرسۍ او رسۍ و مګر تقریبا دوه میاشت موږ په مرکز ستا کې وساتل چې دا غیر قانوني دی.
په کندهار کې د ښځو د چارو رئیس رقیه اڅکزۍ هم له مشال راډیو سره په خبرو کې د امن د کور نشتوالی د کندهاریو مېرمنو دپاره غټه ستونزه وبلله. دا وایي څو میاشتې وړاندې د امن د کور د نشتوالي له امله له کوره تښتېدلې یوه مېرمن بېرته د کورنۍ غړو ته پارلیوه چې هغوی بیا پسې وژلیوه. د رقیا څکزی په خبره د ښځو چارو وزارت ډیر وړاندې لا په کندهار کې د امن د کور جوړول غوښتل خو د دغه ولایت ځینو چارواکي ویلي وو چې که د امن کور جوړ شي نو بیا به زیاتې ښځې له کور نو تښتي او دلته به راځي ځکه خو یې مخه نیولې وه. دا وایي اوس وزارت ډاډ ورکړی دی چې په لنډه موده کې به ورته یو د امن کور جوړوي.
واقعا هم د شوز چر ریاست د مخه هم په دغه مشکلات او ستونزو سره مخامخ وو، اوس هم د ستونزو سره موږ مخامخ یو. هیڅ چاره هیڅ لار موږ نه ورته درلوده د ساتلو لپاره. مخکې هم دغه پلان نیول شوی وو چې باید د امن کور جوړ شي، ولې په خپله په کندهار کې څو ارګانو چې هغه په دې اړوند مخالفت ښکاره کړی وو.
کندهار د هیواد په جنوب کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم په کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو زیات راپورونه خپاره شوي وو. تر دې وړاندې کندهاریو مېرمنو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ناامنۍ په ټولنه کې د سواد ټیټه کچه او ځینې بې ځایه رواجونه هغه څه بللي وو چې ګواکې د دوی ژوند یې ورترخ کړی دی. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباد ورځ راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.